لیگم دا تنبه شته دی او شاگرد د نورو شاگردانو په منځ کې پوهیږي چې دا د زما پلار وغوښتلی شو یا زه نن یو خانقه تشلمه دې اساس باندې کولی شي تنبه شي او هغه خپلو ستونزو ته پام وکړي او بیا دوباره هغه تکرار نه کړي.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازدیګر د څلورو بجو او تکرار یې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ.
دا چې ولې زده کوونکي په ښوونځي کې د ښوونکو سره لانجې کوي د دغه ډول لانجو پایلې څه کیدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کیدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد پوهنې وزارت له پخواني مرستیال او د ښوونې او روزنې پوهنتون له استاد پوهنمل رهیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
مسله دا ده چې ولې زده کوونکي دغسې کارونو ته مخه کوي سره لې چې هلته تعلیمي مرکزونه، کورسونه، پوهنتونونه، ښوونځي ډېر زیات دي، ولې په دغه ماحول کې هم زده کوونکي دې ته تمایل ښیي چې دی باید چاقو ځان سره ولري یا بکس پنجه ځان سره ولري؟
کیدای شي چې هغوی داسې ښه آګاهي ځان سره نه لري، د هغوی کورنۍ ورته ښه لاره ورته ویلې نه دي، او درېیم کیدای شي هغوی د مکتب بیرونه هغوی داسې ښه انډیوالان ځان سره نه لري. دا عوامل لاس په لاس کوي تر څو چې دا ځوان خپل مسؤلیتونه په ښه توګه احساس نه کړي. خو زما اصلي پیغام دا ده چې تر څو چې قانون تطبیق نه سي، تر څو چې دغو ځوانانو سره قانوني او اکاډمیک برخورد نه سي، دا عوامل نور هم ادامه پیدا کوي.
موږ د ځینو ښوونځیو څخه په ښار کې هم داسې رپورټونه درلودل چې هغوی جګړې کړې دي او بلې وژلې دي. سره ستاسو په باور که دغه حالت دوام کوي نورې څه بدې پایلې به ولري؟
معلومه خبره چې منفي پایل لري. کله چې یو ځوان درس نه وایي، ځان سره چاقو راولي او استاد ته دی، نور ځوانان چې درس وایي که دا دوه متعلم یو نمرې اخلي، هغه چې درس وایم هغه هم کامیاب کیږي، هغه چې درس نه وایي ځان سره چاکول راولي هغه هم د یو نمرې واخلي، بیا دا خو یو منفي انګیزه تولیدوي د نورو سره. هغه هم وایي چې زه درس وایم، زه کوشش کوم شپې تر ناوخته پورې درس وایم تر څو چې کامیاب شم ښه نمرې واخلم، هغه چې درس نه وایي هغه هم نمرې اخلي، خو بیا هغوی سره داسې یو منفي انګیزه ایجادوي ښه درس نه وایي. او دا د افغانستان د آینده لپاره هم داسې یو منفي پایل لري. کله چې دا درس نه وایي د آینده لپاره دا د وطن بچی ده، خو بیا ډېر مشکلات راپېښېږي.
یو شی دا چې دغه په ښوونځیو کې ورو ورو په یو بد فرهنګ بدلېږي چې یو څوک ډله ځان ته جوړوي، یو څوک د زور خبره کوي، یو څوک غواړي په خپل زړه کار وکړي. د دغو ډلو د دغسې کسانو مخنیوی څنګه کیدلی شي په ښوونځي کې؟ کورنۍ څه کولی شي؟ خپله معرفي وزارت په دې برخه کې څه کولی شي؟
د دې مشکل په اړه خپله کورنۍ مسؤلیت لري چې خپل ځوانان ته وایي چې دا یو منطقي حل لاره نه ده. او مهم دا ده چې وزارت معرفت خپله مسؤلیت لري، تاسو چې دا افراد شناسایی نه کوي، وزارت داخله ته نسپاري او عدلي ارګانونو ته نسپاري، دا مشکلات ادامه پیدا کوي. هم کورنۍ هم وزارت معرفت جدا مسؤلیت لري چې دغه افراد چې تاسو ویل چې ګروپونه جوړ کړي، ډله جوړې، نور لپاره مشکلات جوړې، فقط قانون چې تطبیق شي جدا باور لرم چې دا مشکلات ان شاء الله حل کړي.
ځوی کې د استادانو ترمنځ ډېر ستونزې په جرګو او عذر خلاصيږي. خو د ښوونې او روزنې ماهرین وایي هغه سکون کې چې سرغړونه کوي باید د ښوونیزو مرکزونو قوانین پرې تطبیق شي چې بیا د نور زده کوونکي دغه سناوړه کارونو ته لاس ونه چوي. ورسره کورنۍ مرسته کولای شي چې په خپل ماشومانو او ځوانانو خیال وساتي، او کچیر هغوی په ښوونځي کې داسې چلن کوي چې مناسب نه وي، ژر تر ژره دې د هغو د اصلاح هڅه وکړي چې دغه ناوړه چلندونه په عادت بدل نشي. د تاند څنګې د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
اوریدونکو سلام، ستړي مشئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د ولسی جرګې د نومندانو ابتدایي نوم لړ اعلان کړ. دغه لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو میاشت وخت لري چې د نوماندانو په اړه کوم شکایتونه چې دوی تر سپارل کیږي باید رسیدنه ورته وکړي. او همداراز په دې وروستیو کې جمهوري ریاست د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري دوی ته د کاندید کمیشنرانو لاستول شوی لیست څخه کم شمېره کمیشنران تایید کړل او پاتې نور بیرته رد شوي دي. دا چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته څومره شکایتونه رسیدلي او د دغه کاندید کمیشنرانو ردیدل د دوی په چارو څه تاثیر کړی، د حقیقت څه دی؟ دې ونې خبرونه هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمیشنر غلام دستګیر هدایت سره مو پرې مرکه کړې.
ډېره مننه کوم هدایت صاحب چې وخت مو راکړ. په پیل کې غواړم دا پوښتنه مطرح کړم چې د شکایتو کمیسون خپل کارونه شروع کړي دي، کوم مرحلې ته رسیدلي یاستئ او کارونه څومره مخته تللي دي؟
ښه، د شکایاتو د کمیسیون کارونه لکه چې تاسو ته معلوم دي د تقویم له مخې او د انتخاباتو د قانون په اساس باندې خپل مراحل طی کوي او په معین وخت کې کله چې دوی ته شکایتونه راورسیږي هغه پروسس کوي. دا دوه برخې لري، مخت شکایتونه یو د ولایاتو په سطحه د کاندیدانو د طرف نه او یا د عادي اشخاص د طرف نه بر علیه د کاندیدانو بعض شکایت و اعتراضات مختصب شوي، هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې. د کله چې شکایت ثبت شي د مود طرز العملو په اساس هغه بیا ثبتیږي، تصنیف کیږي، بررسی کیږي، تحلیل او بلاخره د کمیسیون د غړو مخې ته ایښول کیږي چې څو فیصله او تصمیم باندې ونیسي. موږ معمولا د قانون په اساس دوه کټګوري تصامیم یا کمیسیونونه لرو، یو په ولایاتو کې په سطحه چې هلته باید دا پروسه تکمیل شي او په ابتدایي شکل باندې په ولایاتو کې تصمیم ونیول شي. مګر متاسفانه له دې امله چې هغه لیست یو سل دوه نفره لیست د کمیشنرانو چې د قانون په اساس موږ ریاست جمهوري مقام ته وړاندیز کړی و، د هغه جملې نه فقط او ویشت نفره منظور شول او مختر لیست د هغه راغی. د پته سال کې ده چې موږ په هر ولایت کې درې کمیشنران باید ولرو تر څو دی قادر په دې شي چې تصمیم ونیسي د یوې قضیې، د یوې اعتراض او د یوې شکایت په ارتباط، تر څو عدالت او شفافیت په ټاکنو کې منځته راشي.
یعنی دغه مسلې ستاسو کارونه یو څه ټکنی کړي دي؟ بلې،
بل شکه طبیعي چې د قانون لمخینه په ټول ولایتو کې باید موږ دفترونه فعال وي، خو متاسفانه د دغه لیست او شته نفرو د رسیدو سره سم موږ په کټ یو تدبیر ونی. تدبیرم دا و چې پنځو تغاتو لوی ولایتو ته درې درې تنه کمشنران ولیږو تر څو هلته قضایاوي چې لږ لوډ یم ډېر دی او راشم ډېر دی د اعتراض او د شکایتو هلته دی وکړی شي خپل تصمیمونه د قضایو په ارتباط ونیسي، تر څو په مرکزي دفتر یعنی په کابل کې په دفتر باندې دغه فشار د کار لږ اندازه کم شي. ولی په دې چې نن سبا ټول د افغانستان ټول قضایاوي د انتخاباتو په ارتباط ټول مرکزي دفتر کابل ته راځي، نو طبیعي ده چې په کارو کې لږ څه سختګي رامنځته کیږي.
او دغه کمشنران چې تاسو لیست جمهوری ریاست ته لیږلی و هغوی تایید نه کړ، اوس به دا مرحله بیرته له سره شروع کوئ؟ ځکه چې کمشنران خو تقریبا د نویو یا کمو زیاتو شاوخوا کمشنران چې نوي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه مشکل سره مخ یاستئ، دغه مشکل اوس څنګه حل کوئ؟
دلته دوی خبرې دي، یو دا دی چې د مغه یو سل دوو نفرو د کاندیدانو یا د جملې نه چې موږ پیشنهاد کړو ریاست جمهوری ته، څلور دېرش دغه د حقوق بشر د کمیسیون د طرف نه معرفي شوی وو چې متاسفانه ته تیر ورځو پورې حقوق بشر هغه لازم اسناد چې ریاست جمهوری غوښتي وو د مخترعون لیګل تر څو چې موږ به ریاست جمهوری ته درځیاوي د پاره ولیو. نو نن سبا هغه څلور دېرش نفر مجددا په ریاست جمهوری کې یا په ریاست دفتر کې د څېړنې راندې راشي، کېدای شي یو تعداد اشخاص دغه نه مخته بیا معرفي شي چې بیا به د دوی نه کومک واخلو په ځینې ولایتو کې د دې د وظیفونه د دې نه استیصال د وظیفې وکړو. خو بل امیدواري د موږ دغه ده چې د یو سل دوه نفر نه چې موږ ریاست جمهوری ته معرفي کړي د یو پړاو یو ویشت نفر را معرفي کړل، په څو پړاوو باندې موږ امیدوار یو چې د ټول یو سل دوه نفر معرفي شي تر څو ټول افغانستان کې فعالیت ولایات د موږ فعال شي دفترونه. نو امیدوار یو چې دا لړۍ دوام وکړي، اما په دې داسې موږ ته ځواب نه دی راکړل شوی چې مطلق هغه نور نه منظوریږي، صرف دغه تعداد د دې ارزیابۍ نه تیر شوي او موږ ته یې رالیږلي دي.
او هدایت صاحب، یو پوښتنه چې ولس سره مطرح ده، د اقل هغه چا چې ځانونه کاندید کړي او لیست نه وتلي دي، ابتدایي لیست اعلان شوی، هغه څوک چې وتلي دي د کوم پروسیجر له مخې به مخته ځي؟ په نهایي لیست کې چې کله اعلانېږي په څه شکل به بیرته دې لیست ته راځي؟ که دغه مسله لږ تشریح
په دې ارتباط، خو موږ میکانیزمونه موجود دي کله چې د یو چا په ارتباط اعتراض راغی یا شکایت راغی د کوم کاندید مورد کې په شعباتو کې چې تاسو غوښتي د نږدې ځبه هغه دفاتر او هغه سیستم هغه فلو د شکایت چې موږ ایجاد کړي د نږدې ځبه ووینئ چې چیرې ثبتېږي شکایت څه رقم څېړل کېږي او څه رقم تحلیل کېږي او بالاخره د کمیسیون د میز سرته راځي دا سیستم به تاسو وګورئ ډېر یو منظم سیستم ورته په نظر کې نیول شوی په دې ارتباط هېڅ ستونزه نشته او د نورو شعباتو نه هم هم دلته کارمندان ځای په ځای کړي دي یعنی تقویتي ټیمونه هم جوړ کړي دي شکایاتو اعتراضاتو د څېړنې دپاره راغلو اصل سوال ته دی چې خلک چې اصف شوي دي د ټاکنو د کمیسیون د خانه د هغوی شکایت څېړل کېږي اصل د موږ دپاره دغه دی چې دغه ټول کاندیدان مستحق دي په دې چې په رای ورک په انتخاباتو کې یا ټول ټاکنو کې اشتراک وکړي دا یو اصل دی مګر دا چې کمیسیون د انتخاباتو د کوم دلیل او د کوم استدلال او د کوم سند له مخې دا خلک حذف کړي وي نو موږ به د کمیسیون د انتخاباتو نه پوښتنه کوو چې خپل قوي مستدل او قانوني اسناد راه کړي چې څو د دې تصمیم د دې تصمیم په کرسۍ کېني په غیر دغه نه د خلک بیرته کېدای شي لسته شامل شي
او تر اوسه پورې دا کوم کسان چې په ټولو ولایتو کې سل شوي دي د لیست نه تاسو چې اسناد بررسی کړي کسان مصبه ډیر زروي څومره کسانو امکان شته چې بیرته راشي
ښه د دې پیشبینی خو ډیره مشکله ده خو مجموع کې اوس یو څلوېښ نفره فعلا تر اوسه لیست تکمیل شوی چې دا حذف شوي دي د ملي شورا ته یا پولیسي جرګې ته کاندیدانو د جملې نه اما دا فعلا ډیره زروي چې ووایو چې هغه دي څوک په بیرته لسته شامل شي کته هغه به اسناد څه د دلایل او مقابل جانب دلایل به لیدل کېږي پس دغه به اما پیشبینی کېږي چې یو تعداد کېدای شي دوباره لسته شامل شي
او یو بله مسله چې دا کوم کسان چې اوس ځانونه کاندید کړي او نوم په ابتدایي لیست کې هم شته دوی ته خلک څنګه مثلا که شکایتونه موجود وي په څه شکل راځي خپل شکایت مطرح کوي
د دې دپاره موږ یو ډېر ساده او ډېر یو بسیط سیستم په نظر کې نیولی کله چې یو څوک شکایت کوي هغه فقط د موږ دفاترو ته یا په ولایاتو کې او یا په مرکز کې کابل ته مراجعه کوي یو فرم دی چې فقط د دې درې دقیقې دربار نیسي هغه کې د دې دغه شکایت درجیږي او تلاندې امضا اخیستل کیږي او دای رخصت کیږي او بالاخره هغه پروسس کیږي طبیعي ده چې د شکایت ثبت وخت کې د دنه اسناد هم غوښتل کیږي دلایل او مدارک هم غوښتل کیږي که د دې په دسترس کې وینو ډېره بښه وي او که نه د شکایت د ده غیر مستدل وي او یا غیر مستند وي طبیعي ده چې هغه نه منل کیږي او د دغه اسناد او دلایلو په اساس چې شوکی را کوي بیا موږ مقابل جانب نه چې نن سبا عمدتاً زیات کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ډېر د شکایاتو لاندې دی یا په اصطلاح مشتکه علیه دی یا د هغه نه زیات شکایت شوي دي د شکایت ټول دې ته متوجه دي چې د یو سیستم په اساس به انشاءالله موږ تخنیکي او حقوقي ټیمونه په ګډه د ټاکنو د کمیسیون د تخنیکي شعبو او حقوقي شعبو سره یو ځای هغه اسناد چې هلته موجود دي څېړي او د دا شاکیانو قناعت به فراهم کړي حتی داسې شکایاتو موږ ته ثبت شوي دي چې په طور د مثال یو کاندید په ولایت کې د اوس مسله ګروپونه لري غیر قانوني ګروپونه لري او همدا اوس خلک تهدیدوي امنیت او نظام ته خطر په دایمي ډول ایجاد کړی د دې قبیل نه هم شکایتونه موږ ته راغلي خو دا هغه شکایتونه دي چې د شکایاتو په کمیسیون پورې اړه نه لري د شکایاتو کمیسیون څنګ ته یو بل کمیسیون دی چې د مسله او قواو یا مسله او ګروپونو شتون او په هغه کې عضویت او په هغه کې قمانداني څېړل کېږي چې په هغه کې د وزارت دفاع امنیت ملي وزارت داخله او محلي ارګانونو ډیر با صلاحیت غړي شتون لري او رئیس دې کمیسیون هم رئیس شکایت دې کمیسیون دی نو دغه د مسله قوا او مسایل او دغه غیر قانوني ګروپونو درلودل او د سلا و درلودل چې دوی بیا په قاچاق کلاس ولري دوی په غصب د ځمکو کلاس ولري دوی په بشري نقضونو کلاس ولري او په جنایاتو کې دوی دخیل وي نو دا هغه موارد دي چې د بل زمیموي یا خاص کمیسیون چې جوړ شوی دی دغه د وظیفې جز دي دا مسله
یعنی هغه شکایتونه تاسو ته راجی کیږي تاسو به راجی کوئ دغه
اجالتن چې هغه کمیسیون بل دارلنشان لري صرف دغه څلور غړي او یو رئیس لري نو د شکایتو د ثبت پروسه اجالتن د مود کمیسیون تاریخ نه مختصي د شکایتو کمیسیون تاریخ نه اما بیا کله چې مشخص شي چې دا د دې بورې اړه لري د تعریف کیږي او د دې د تصمیم او د څېړنې لاندې نیول کیږي
او هدایت چې ویو اندېښنه چې موجوده و د کاندیدانو یا انتقاد هغه دا و چې سیاسي مال د نفوذ کیږي دغه مسله تاسو چې تر اوسه پورې کوم ارزونې لري څومره قابل د لمس و او څومره واقعیت سره اړخ لګوي
که ده تاس هدف ده دولت او ده دولتی چارواکو وی نو شخصا زه ده دست شی شاید نیم چی یاد کم سفارش شوی وی یا د کوم تاکید شوی وي د چا په مورد کې او یا د کوم خاص سړی ماته معرفي شوی وي او یا دا چې د چا په مورد کې خاصه پاملرنه غوښتل شوی وي. زه د داسې شي شاید نه یم. موږ په ډېر مستقل ډول او په خپل واک ډول خپل سیستمونه خپل همکاران او خپلې دندې عیاري کړي دي. زه د داسې شي شاید نه یم تر اوسه پورې.
او څومره وخت کې به دا ستاسو د شکایتو د ارزونې پروسه دوام کوي او نهایی لیست کده شي دغه پروسه لږ زره تشریح کړئ؟
دا خو د قانون په اساس باندې د ولایتو کې موږ 15 ورځې د بررسۍ او د څېړنې لپاره لرو، د شکایت او د اعتراض د څېړنو او د تصمیم نیولو لپاره. بیا 15 ورځې په مرکز کې لرو، یعنی دوه مرحله ای دي مختصمیم ټول. نو اوس چې په ولایتو کې اکثرا موږ دفاتر فعال شوي یا فعال نشول یا دا چې کمشنران هلته توظیف نشول، ادې مانا دا شوه چې د ولایاتو وظایف هم باید په کابل کې اجرا شي، یعنی تصمیمونه دلته ونیول شي. نو د ولایاتو وخت چون دلته په کابل کې فشار او لور د کار به حد زیات شوه، یعنی د ولایت د څلور درش ولایت کار هم کابل ته راغلی، نو موږ ناګزیره د ولایاتو وخت هم موږ دلته استفاده تیو کو، یعنی 15 ورځې او 15 ورځې چې په خپل مرکزي دفتر صلاحیت لري قانون له مخې هغه نه موږ استفاده وکړو، چې پس دی میاشتې نه موږ کولای شو د لیست یا د نوملار په ارتباط خپل نهایی نظر ورکو او کمیسیون د انتخاباتو هغه بیا اعلان کړي قانون په اساس باندې.
او دومره فشار کې فکر کوي چې حق په حقدار ته وسپارل شي او هغه څوک چې شکایت لري د هغه شکایت ته به په سم شکل رسیدنه وشي؟
دلته داس دی چې د یو ډیر منظم عملیاتي پلان دی د لپاره موجود دی، د دې لپاره کارمندان توظیف شوی دی په سیستماتیک ډول، یعنی داسې په مرحله ای ډول دا کارونه سنجول کیږي، لکه ډیر یو منظم سیستم دی د دې لپاره موجود دی که تاسو وختي وو بخش ته هم ورشي هغه باندې نږدې ځای وګوري چې په ډیر منظم ډول یوه مرحله بیا بلې مرحلې ته شکایت ځي او بلې مرحلې ته په سیستم په دغه منظم ډول راځي دی کمیسیون د غړو مخې ته او هغه په ارتباط هم تصمیم داده چې انشاءالله بیا به تصامیم د مطبوعاتو او د مدني ټولنې حتی اعضاب هم که علاقه ولري بیا به دغه په مخ کې تصامیم اجرا نیول کیږي او ابلاغ کیږي.
هدایت صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو د شکایتو د کمیسیون د کمیشنر په توګه باندې، یعنی ډېر مسؤلیت هم په اوس مرحله کې د انتخاباتو د پروسې تاسو ته راجي کېږي، عمده او لوی اندېښنه مو څه ده؟
ښه، زه یو شینه لږ اندېښنه لرم. اجالتا کارونه په نسبي ډول دا د افغانستان امنیتي وضع ته د ټولنیزو مشکلاتو ته دې ته په کتو سره لږ د اندېښنې وړ موضوع دا ده. یو هم دغسې فرهنګي مسله ده یا دغسې یو عادت شوی د ډېرو څو انتخاباتو نه په کتو سره. متاسفانه موږ حدودا په ملي شورا ته یا ولسي جرګې ته 2000 نفر نه څه کم زیات کاندیدان لرو. موږ په مجموع کې 250 نفر هلته کرسۍ موجودې دي. د متباقي طبیعي ده چې هغه هلته نه کامیابیږي او لاره نه مو پیدا کوي. د اندېښنې وړ ځای دغه دی چې دغه متباقي خلک به لږ څه ناراضه شي او د دې نارضایتي کله کله د تیرو انتخاباتو ته په کتو سره کېدای شي کله کله لږ لانجمن شي. ولې په دې چې په افغانستان کې عادت دغه سې دی چې ته یو چاته چې ووایې چې ته دغه پروسې ته د لاره پیدا نه کړه نو بیا هغه ناراضه کیږي او هغه بیا ماجرا ایجادوي، یو دردسر جوړوي، یو ټولنیز مشکلات رامنځته کوي. دغه لږ د اندېښنې وړ ده. خو زه په دې عقیده یم که ټول انتخاباتي شریکان لکه دولت، لکه بهرني ټولنه او داسې مدني ټولنه، خپل کمیسیونونه او ملت ټول په یوه ښه ذهن باندې، په یوه ښه نیت باندې دغه پروسې ته ورداخل شي او دغه نتایج ومني په واقعي ډول، زه مطمئن یم چې دغه ټاکنې به د افغانستان د پاره د ثبات، ترقی او هوساینې لامل شي انشاءالله.
خبرت شکایتونو د کمیسیون کمشنر څارنمل غلند صغیر هدایت ډېره مننه چې وخت مرک.
سلامات
چی برداخت